السلام علیکم دوستانو د ازادي رادیو د ماخمنه خبری مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د کورنۍ چارو وزارت وي په هیواد کې د دولت ضد وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف ځانګړي عملیات پراخ او چټک کړي دي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس وایي په ادارو کې باید د بهرنیو سلاکارانو د فعالیتونو د مؤثریت په اړه څېړنه وشي. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د کندوز چارواکي وایي د دې ولایت پر استیناف څارنوالۍ په حمله کې یو پولیس او یو څارنوال وژل شوي دي. د ولسي جرګې اداري پلاوي چین ته د ولسمشر اشرف غني په اقتصادي برخه کې سفر په اقتصادي برخه کې ګټور وباله او د اوکراین په پارلماني ټاکنو کې اروپا په لور ډلې بریالي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندوز چارواکي وایي د دې ولایت پر استیناف څارنوالۍ په حمله کې یو پولیس او یو څارنوال وژل شوی دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې دوه پولیس او څلور ملکیان هم ټپي شوي دي. نن ماپښین مهال درې حمله کوونکو د کندوز په استیناف څارنوالۍ حمله وکړه، خو حمله کوونکي اوس غلي شوي او امنیتي ځواکونه څارنوالۍ ته ننوتلي دي. تر اوسه هیڅ چا د دې برید پړه پر خپله غاړه نه ده اخیستي. د ولسي جرګې ادارې پلاوي چین ته د ولسمشر اشرف غني احمدزي سفر په اقتصادي برخه کې ګټور وباله. د دې جرګې منشین انجینر سید اکرام نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چین کولای سي د قانونو د استولو او په نورو اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی اکرام زیاته کړه چې د چین او نورو ګاونډیو هیوادونو همکاري د اقتصادي ثبات په ټینګښت کې ډیره مرسته کولای سي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني احمدزي سبا سه شنبه په یو رسمي سفر چین ته ولاړ سي. تمه د ولسمشر احمدزي به د چین د ولسمشر شي جین پینګ او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته پټل بدلیزه توګه د کډوالو د راستنیدو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. د دې وزارت وایند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت روان کال هیواد ته د 15 لک کډوالو بیرته راستنیدو ته چمتووالی لري.
افغان حکومت د مهاجرو په ډلیزه توګه د راستنیدو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. سخ کال چې دغه لړۍ پیل شوي، موږ 15 لکه افغان کډوالو د راستنیدو لپاره پوره آمادګي لرو.
په دې وروستیو کې د پاکستان د سرحدونو او کډوالو چارو وزارت ویلي غواړي په دې هیواد کې میشت افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د دې ادارې او د دواړو هیوادونو د ژمنو پر اساس د افغان کډوالو ستنېدل باید په داوطلبانه توګه ترسره شي. د اوکراین په پارلماني ټاکنو کې اروپا په لور ډلې بریالي شوي دي. اوکراینیان هیله مند دي چې دا انتخابات به د دې هیواد کې په ثبات کې ټینګولو کې مرسته وکړي. د انتخاباتو د نیمای نتایجو له مخې چینن اعلان سول د ولسمشر پیترو پوروشینکو ګوند 1.51% او د صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک ګوند 1.6% رای ترلاسه کړي دي. ولسمشر پیترو پوروشینکو په کیف کې یوې خبري غونډې ته وویل
زه ډیر خوشاله یم چې زما ګوند په ټولو نظر پوښتنو کې مخکې دی. خدا دومره مهمه خبره نه ده. مهمه خبره دا ده چې موږ یو اوکراین پلوه او اروپا پلوه اکثریت لرو.
د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران به د ناګورنو کاراباغ د جلاسي سیمې د شخړې په حق له په فرانسې کې سره وګوري. د فرانسې چارواکو ویلي چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان به په پاریس کې نن جلا د ارمنستان د ولسمشر سرش سارکسیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره هم وګوري. د ارمنستان د ولسمشر دفتر ویلي چې سارکسیان او علیف به وروسته له یو بل سره وویني. د اګست د میاشتې راهیسې د کاراباغ دواکونو او آذربایجان د پوځ ترمنځ په نښتو کې شل پوځیان وژل شوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو کاراباغ په سیمه کې چې د ارمنستان په لوي جلا غشتونکو لخوا نیول سوی ده، د نیوي ملسیز راهیسې شخړې روانې دي. د ایران د امنیتي ځواکونو د بشري حقوقو مدافع فعال نسرین ستودا چې په لاریون یې لاس پورې کړی و د څو ساعتو له بند وروسته راخوش کړل سوی ده. ستودا پرون د رویټرز خبري اجانس ته وویل چې دا له هغه وروسته چې د حقوق پو په توګه د دې پر کار بندیز ولګول سو. د لاریون پر مهال له ځینو نورو فعالانو سره یو ځای بندې کړل سو. دې وویل دغه لاریون کوونکو له حکومت څخه دا غوښتنه هم کوله چې په ټولنه کې ازادي زیاته کړي. سوتو ده چې د 2012 کال د سخاروف د ازادۍ جایزه ګټونکي هم ده وویل له دې سره نیول سوي کسان له دې پرته ډېر ژر خوشي کړل سول. دې زیاته کړه چې امنیتي ادارو مخکې له دې چې دا راخوشي کړي له دې پوښتنې وکړې او اووه ساعته یې تهدید کړه. یو 50 کلنه ستوده په 2012 کال کې هغه وخت هم بندې سوی و چې د احمدی نژاد د بیا انتخابېدو پر ضد یې په لاریون کې ګډون کړی و. دا تیر کال له شپږو کلونو وروسته له بنده راخوشي سوه. د تونس وګړي د 2012 کال د پاتون راهیسې د لومړي بشپړه پارلماني انتخاباتو نتایجو ته سترګې په لاره دي. پرونی انتخابات د دې هېواد پر دوو لویو ګوندونو متمرکز و چې کوم یو به حکومت جوړ کړي. رویټرز خبري اجانس د یوې تونسي رای ورکوونکي له خولې وایي
اهمیت تصویت اليوم هو انقاذ تونس.
د نننیو ټاکنو ارزښت د تونس ژغورل او پر سمه لار روانول دي. نن د تونسي وګړو لپاره سمه لار دا ده چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. راتلونکی حکومت به د 2013 پارلماني څوکیو سره د 50 کلونو لپاره وي. د دې هېواد د انتخاباتي کمیسیون په وینا د 15.2 میلیونه خلکو څخه 60% خلکو رای ورکړي دي.
ل ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د افغان دولت ضد وسلوالو د ځپلو په هدف ځانګړي عملیات پراخ او چټک کړي دي. د کندهار د غورک د امنی قومندان د وشل کېدو سره سم وسلوال مخالفانو د دې ولسوالۍ د نیولو هڅه کړې خو مقابلې ته په خپله د ولایت د امنی قومندان جنرال عبدالرازق رسیدلی دی. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د حکومت اجرایوي رئیس وایي په ادارو کې باید د بهرنیو سلاکارانو د فعالیتونو د مؤثریت په اړه څېړنه وشي. د مالی وزارت وایي چې د روان میلادي کال تر پای پورې د دولتي مامورانو د تنخواګانو په ورکولو کې کومه ستونزه نه لري.
مونږ د 2014 کال تر پای پورې د معاشاتو په اجرا کې ستونزه نه وینو. دوی که مونږ ته اسناد راولېږي مونږ اجراءات کوو.
د امریکا د مشرانو جرګې ډیموکرات غړي وایي امریکا غواړي تر دې وروسته له افغانستان سره د خپلو مالي مرستو جدي څارنه وکړي. په روانه خبري مجله کې اوري چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم د سې شنبه په ورځ د پاکستان د 19 کلنو د ټیم پر وړاندې سیالي وکړي.
سبا دا ټاکل شوی د افغانستان د 19 کلنو د پاکستان د 19 کلنو د پر وړاندې لومړی لړۍ به پیل شي.
دوستانو ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په هدف ځانګړي عملیات پراخ او چټک کړي دي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي د دوشنبه پورې په کابل کې خبريالانو ته ویل 13 یو سلو 15 ځانګړي عملیات ترسره کړي چې لاسترولنې هم درلودې. په دې اړه نور د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوې او د پولیسو په مرګ ژوبل کې هم زیاتوالی راغلی، د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تورستانو د ځپلو په هدف یې د ځانګړي پولیسو عملیات زیات کړي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په خپلې اونیزي خبري غونډه کې وویل لا پلان او ژمنې سره سم عملیات کړي او ادامه به ورکوي.
عملیاتای کې توسط قطعات خاص بو
هغه عملیات چې د ځنګړي ځواکونو لخوا کیږي او تاسو په هیګي چې د دې عملیاتو طرزالعمل بیل دی. دوی واضې د تروریزم پر ضد مبارزه کوي او د معلوماتو پر اساس عملیات ترسره کوي چې کشفي ارګانونه یې ورکوي. دوی 13 یو سلو 15 خاص عملیات درلودل چې دا په عملیاتو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. څنګه چې مونږ یې وعده کړی و عملیات به زیاتو، دغه اونۍ د عملیات پیل شول.
هغه زیاته کړه 13 یو سلو 15 خاص عملیات ترسره کړي چې پترس کې 11 تروریستان وژل سوي او یو څلوېخ نور ژوندي نیول سوي دي. دا عملیات په داسې حال کې چټک سوي دي چې د وروستیو راپورونو له مخې 3 ورځې وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان د وردو جولسوالۍ په امنیتي پوستو حمله کړې چې 3 پولیس پکې وژل سوي دي، 6 ټپیان شوي او 12 نور لادرکه دي. امنیتی سرچینې وایي چې د لادرکو پولیسو د پیدا کولو لپاره تصفوي عملیات پیل کړي خو تر اوسه درک نه دی معلوم شوی. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی چې خبریالانو ته خبرې کولې وویل افغانانو د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې مسولیت ادا کړی او اوس د نړیوالې ټولنې وار ده چې خپل مسولیت ادا کړي.
دا د نړیوالې ټولنې مسولیت دی. افغانانو په تیرو 14 کلونو کې د تروریزم پر وړاندې خپل مسولیت ادا کړی. په دې برخه کې مو قربانۍ ورکړي. اوس دا د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو مسولیت دی چې پاکستان د تروریزم د تمویل کوونکي په توګه مسول وګڼي.
د افغانستان حکومت تل ادا کوي چې تروریستان د ډیورن کرښې له بلې غاړې افغانستان ته راوړي چې په افغان او بهرنیو سرتیرو حملې کوي. د کارپوهانو په وینا که چیرې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د ښوونې روزنې کمپونه او د هغوی پټنځایونه له منځه ولاړ نه سي په افغانستان کې د امنیت راتلل ستونزمن کار ده.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دولت د ضد وسلوالو پر خلاف ځانګړي عملیات پراخ او چټک کړي دي. اخوا بیا د کندهار د غورک د امنی قومندان د وژل کېدو سره سم وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ د نیولو هڅه کړې خو مقابلې ته یې پخپله د ولایت د امنی قومندان جنرال عبدالرازق رسېدلی دی. د ترلاسه شویو معلوماتو پر اساس تر 400 زیات وسلوال مخالفان چې سپکې او درنې وسلې ورسره دي د خاکریز دلام او د هلمند ولایت د سنگین څخه یې د دې ولسوالۍ د نیولو په هدف حمله پیل کړې ده. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
وسلوالو مخالفینو دغه حمله د سرخ آباد او کلمشاه سیمو څخه هغه وخت پیل کړه چې هلته دوی امنیتي پوستې له منځه یوړې او اته پولیسو ووژل. د سیمو ییزو اوسیدونکو په وینا چې وسلوالو وروسته د غورک له چارپایو یختون ونی کلا ماشه او سرخ آباد کلو څخه ټول خلک استلی او په خالي کورونو کې ځای پر ځای سوي دي. د غورک د کلي یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نو مخبور سی وای چې د څلور ورځو وروسته نن جګړه درېدلې ځکه چې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق تیر شپه د غورک د زارخان باوړي درې او د عملیاتو کمانډای په غاړه خسته د پوینا چې هلته شاوخوا 400 طالبان ورغلي و چې ټول د ملي اردو محلي پولیسو او د سرحدي ځواکونو لخوا محاصره سوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د یو کال رئیسی وسلوالو مخالفینو په مالمون لام لخشک زردالو او چنو سیمو کې تر شپېته زیات لوی او کوچني اتاقونه جوړ کړي و او توانېدلي چې د غورک نیمه برخه ونیسي. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو درستیزوال برید جنرال سید واقف شاه سیدی هلته د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. د نوموړي په وینا چې په عملیاتو کې د افغان کمانډوز واکونو تر څنګ خپل امنیه کمانډان هم ګډون لري خو په وینا یې وسلوال مخالفینو ته د وتلو لار هم نسته.
جنگ خو شاید جنگ شوی اوسي او کوم ځای باندې او کوم خلچه کې ویز کړی اوسي ولې زار کوم چې ولسوالي خو څه کوي چې یو نوېست زموږ هم د پوسې په نامه یا د بیس په نامه باندې چې دا هم چاند نیولې تر اوسه.
د 2012 زیږدیز کال د مارچ په میاشت کې افغان ځواکونه د ایسا په مرسته وتوانېدل چې د کندهار شمالي ولسوالۍ غورک د طالبانو له ولکې وباسي. دغه ولسوالۍ چې د کندهار ښار شمال ته په شاوخوا 100 کیلومتره کې موقعیت لري د کندهار د نامنو ولسوالیو خاکریز او میوند تر څنګ د هلمند لسنګین او د روزګان د دهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. دغه ولسوالۍ چې د عملیاتو مخکې 4 کاله د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې و اوس یو ځل بیا د مخالفینو د ګواښ سره مخ شوې. وسلوالو مخالفینو د غورک د امنی کمانډان په وجل کېدو سره تامه پیدا کړې چې ټوله ولسوالۍ ونیسي خو ممکن پر هغو د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرازق لخوا د جړی ولسوالۍ د عملیاتو طرح عملي سي. په جړی کې شاوخوا 300 وسلوالو مخالفینو حمله وکړه چې تقریبا ټوله معاصره او پسمه کې ووژل شول.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په ادارو کې باید د بهرنیو سلاکارانو د فعالیتونو د مؤثریت په اړه څېړنه وشي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل بهرني سلاکاران ډېرې تنخواګانې اخلي او په کار ده چې د افغان سلاکارانو ظرفیتونه لوړ کړي خو افغان اقتصاد پوهان وایي چې په هیواد کې د بهرنیو سلاکارانو فعالیتونه مؤثر نه وو او ونه توانېدل چې په دومره موده کې یو مؤثر اقتصادي سیاست رامنځته کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې اورو.
د افغان حکومت اجرایوي رئیس وایي چې په ادارو کې د ظرفیتونو لوړولو ته باید کار وشي، سو هیواد د بهرنیو سلاحکارو له احتیاج خلاص شي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د بهرنیو سلاحکارانو د موجودیت او د کادرونو د مؤثریت په اړه څېړنه مهمه ده. ښاغلی عبدالله وویل د بهرنیو سلاحکارانو تنخواه ډیره لوړه ده او باید معلومه شي چې افغان حکومت له دوی نه څومره ګټه اخیستلی شي.
البته وزارت ها ضرورت به همکار دارد.
البته وزارتونه د بهرنی و سلاحکارانو موجودیت ته اړتیا لري. خود دې ترڅنګ باید هر ورځ به سکتوري وزارتونو کې ظرفیتونه جوړ سي. یو مسله چې باید په هغې کې څېړنه وسي دا ده چې د بهرنیو سلاحکارانو موجودیت څومره ګټور دی او څومره مرسته یې کړې د ظرفیتونو د جوړېدو په برخه کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس د نړیوالې ټولنې مرستې تر ډیره د دغو مشاورینو په تنخواګانو لګول کیږي. ویل کیږي چې دا مهال په افغانستان کې له 15,000 څخه ډیر بهرني مشاورین کار کوي. په عین حال کې یو شمیر اقتصاد پوهان په افغانستان کې د بهرنیو مشاورینو موجودیت او فعالیتونه بې ګټې ګڼي. د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خوشنۍ سره د بهرنۍ سلاحکارانو لخوا هیڅ ډول ګټور اقتصادي سیاست رامنځته نه سو. تر ډیره پروژې نقض وې. دا پروژې د افغانستان خلکو او ملي منافعو سره په ټکر کې وې. نو ویلی سو چې د دوی کارونو هیڅ ډول مؤثریت نه درلود.
یو شمیر څېړونکي هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپل لومړیتوبونه جمع بندي کړي او یوازې د اړتیاو په صورت کې له بهرنیو مشاورینو څخه ګټه واخلي. د دوی په باور ډیر افغانان اوس کولی شي چې په اقتصادي برخه کې د مدیریت او سلاحکارۍ چارې پر مخ بوزي.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. دا متحده ایالاتو د مشرانو جرګې دیموکرات غړي وای امریکا غواړي تر دې وروسته له افغانستان سره د خپل مالی مرستو جدي څارنه وکړي. دغه سناتورانو په یو ریپورت کې ویلي له کابل سره به د واشنگتن مرستې په هغه صورت کې دوام پیدا کړي چې افغان حکومت اصلاحات راولي او بشري حقونه تامین کړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې په دې اړه ریپورت خپور کړی چې جزئیات یې له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا په مشرانو جرګه کې دیموکراتان له افغانستان سره د خپلو راتلونکو مرستو لپاره نوي شرایط په پام کې لري. دوی په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ بخپور سي ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته خبرداری ورکړی چې دوی به په افغان حکومت کې د نویو کسانو د ګمارلو او د بشري حقونو د تامین موضوع وڅاري. دغه راپور د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا ترتیب شوی چې اکثریت غړي یې ډیموکراتان دي او افغان مشرانو ته چې تمه لري له کابل سره د واشنگتن د میلیاردونو ډالرو په اندازه مرستې دوام وکړي یوه طرحه ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د افغانستان له بیا رغونې د ملاتړ لپاره د امریکا د مشرانو جرګې د ډیموکراتو سناتورانو لخوا له تیرو انتخاباتو وروسته دغه پیشنهادونه مطرح سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو پر نتایجو لانجې شاوخوا شپږ میاشتې دوام وکړ چې بالاخره د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله د ملي یووالي د حکومت پر تشکیل موافقه وکړه. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان د ملي یووالي د حکومت کابینه چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایه مشر عبدالله لخوا به په شریکه ټاکل کیږي په واشنگتن کې ځینې اندېښنې پیدا کړي چې د افرادو د ټاکلو پر سر سیاسي لانجې شایي پر بودیجی او مالي مرستو د څار اړخ کمزوري کړي. د کانګرس په دې راپور کې ولسمشر اشرف غنی احمدزی او عبدالله ته خبرداری ورکړل شوی چې امریکا غواړي د دوی لخوا په حکومت کې د ګمارل شویو کسانو د اجراءاتو څارنه وکړي. د دې راپور یوه کاپي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته هم په لاس ورغلې. په یو برخه کې لیکل شوي له افغانستان سره د امریکا زیات مالی مرستې هغه وخت دوام کولی سي چې دغه حکومت اصلاحات راولي. راپور زیاتوي چې اکثریت ډیموکراتان له افغانستان سره د بیا رغونې لپاره د مالی مرستو د دوام ملاتړ کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د نظام ترړنګېدو وروسته امریکا په افغانستان کې پر بیا رغونې شی حکومتداري دغه راز ملکی او پوځي خدماتو 104 میلیارد ډالر لګولې دي. په داس حال کې چې تامه کیږي د امریکا او نورو متحدو هیوادونو اکثریت جنگي ځواکونه د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووځي، په پام کې ده د امریکا متحده ایالات د لاسو کلونو لپاره له افغانستان سره هر کال له 5 میلیاردو نیولې تر 8 میلیاردو ډالرو پورې مالی مرسته وکړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شي. امریکایي او برتانوي الوتکې د افغانستان په جنوب کې تر ټولو لوی اډې څخه ولاړې. د ایساف نړیوالو ځواکونو ویل چې دغه الوتکې نن د بشن او لیدرنیک له اډې والوتې. په هلمند ولایت کې د غاډه پرون افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
وروسته لدې چې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو عملیات پرون رسمن پای ته ورسېدل، امریکایي او برتانوي الوتکو نن دوشنبه د افغانستان په جنوب کې تر ټولو لوی اډه پریښوده. د بسچن لیدرنیک اډه له 1400 کلونو وروسته افغان ځواکونو ته وسپارل شوه او په دې سره په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ماموریت رسمن پای ته ورسېده. شاوخوا زر بهرني عسكر چې د بسچن او لیدرنیک په اډه کې وو په تیرو 24 ساعتونو کې ترې ووتل. دغه ځواکونه به تر دې وروسته په کندهار کې وي او د امریکا او برتانیې د حکومتونو ستراتیژي سره سم به د دغو هیوادونو د ځواکونو ډیره برخه د سږ کال تر پایه له افغانستانه ووځي. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ائتلافي ځواکونو د ګډې قومندانۍ په بسچن او لیدرنیک اډه کې یو مهال 40,000 عسکر وو او د چارواکو په وینا په وروستیو شپو ورځو کې په کې 4,500 عسکر اوسېدل. امریکایي پوځیان وایي د بسچن لیدرنیک په اډه کې پرتو برتانوي او امریکایي عسکرو د سیمې خلکو ته ګټې رسولې دي. برتانیې چې په افغانستان کې پوځي ماموریت د یکشنبه په ورځ پای ته ورسېده، په تیرو 1400 کلونو کې 4,350 عسکر په افغانستان کې وژل شوي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون وایي په افغانستان کې د برتانوي عسکرو قرباني او سرښندنې به هیڅکله هېرې نشي. امریکایي او برتانوي عسکرو بسچن او لیدرنیک اډه د افغانستان د ملي اردو د میوند 215 قول اردو عسکرو ته وسپارله. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف چارواکي وایي افغان ځواکونو د سحکال په اوړي کې په خپل هیواد کې د عملیاتو مسؤلیت په غاړه درلوده او په هیڅ کومه لویه جګړه کې مات نشول. سره له دې چې د بیلابیلو هیوادونو قومندانان او پوځي چارواکي د افغاني قواوو په ځواک او ظرفیت ډاډمن دي، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغان قواوو تجهیز او د امکاناتو پراخوالی باید د افغانستان د حکومت د اولویاتو په سر کې وي.
و امریدل چې د هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونه او د غلطه د هوی الوتکه نن د بشن او لیدرنیک له اډې والوته په هلمند ولایت کې د غړه پرون افغان ځواکونه ته وسپارل شو. د بلوچستان په شیرانی سیمه کې څلور افغان طالبان په ټپي حالت کې نیول شوې دي. پولیس وایي دوی په افغانستان کې په جګړه کې ټپیان شوي او دوی په خبر ته د درملن لپاره روانو. په عین وخت کې د دې سیمې په مانیخواز نومې ځای کې یک شمه په سر د ملشي ځواکونو پر امنیتي پوسټه باندې څلور تنه د بریت پر مهال نیول شوي چې د سیمې د چارواکو په وینا ټپیانو او د درملن لپاره په یو شخصي موټر کې په خبر ته تلل. پولیس وایي چې دا افغان طالبانو او خی چې په جګړه کې ټپیان شوي وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د مالی وزارت هغه اندېښنې یو ځل بیا رد کړې چې دوی د تنخواګانو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د عامه ساتنې یو شمېر پولیسو او د پاسپورت ریاست ملکي مامورانو شکایت وکړ چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې. د مالی وزارت وایي عبدالقادر جیلانی وایي پولیس کافي بودیجه لري او کای معاش نه ورکول کیږي، نو دا د کورنیو چارو د وزارت مسؤلیت دی. له ښاغلي جیلانی سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا مهال د افغانستان د بودیجې وضعیت څنګه دی. نوموړی وایي
د تیر کال نه را په دې خوا مونږ د یو څه مالي مشکلاتو سره مخامخ وو. مونږ د 2014 کال تر پایه پورې د معاشاتو په اجرا کې کومه ستونزه نه وینو، خو بیا هم هغه ادارې لکه تاسو چې وویلې چې د نظم عامه پولیسو شپږ میاشتې معاش نه دی اخیستی، مشکل زمونږ په برخه کې نه دی، مشکل د دوی اړخته دی. دوی که مونږ ته اسناد راولېږي مونږ اجراءات کوو. کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې ښه کافي بودیجه لري. د پاسپورټ ریاست په اړه چې دوه میاشتې معاش نه دی اخیستی، تاسو وګورئ مونږ که ستونزه لرو نو ستونزه مونږ په انکشافي اختیاري برخه کې لرو چې مونږ د 1.5 میلیارد افغانۍ کسر سره مخامخ یاستو. لیکن دا یو موقتی ستونزه ده او ډېر زر به حل شي. په عادي بودیجه کې چې هغه هم معاشات دي، د حکومت عادي مصارفات دي، هغه په نورمال شکل سره مخکې روان دي.
جلانی صاحب، مخکې له دې داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې ممکن افغان حکومت د 2014 کال تر پای پورې د تنخواو په ورکړه کې له ستونزو سره مخ شي. تاسو څنګه دغه اندېښنې اوس هم موجودې دي که دغه اندېښنې باید له خلکو سره نه وي؟ تاسو څه وایئ په دې برخه کې؟
د عادي بودیجې نه معاشات په نورمال شکل باندې اجرا کیږي. په انکشافي اختیاري بودیجه کې چې 40 کوټ ده، چې هغه هم د بالمقطع قراردادیانو معاشات د دې بودیجې دغه کوټ څخه اجرا کیږي. نو فی الحال مونږ یو څه مالي ستونزو سره مخامخ یاستو او دغه معاشات لږ ځنډېدلی دا مونږ منو. او هغه معاشات چې هغه په عادي برخه کې دي، په عادي بودیجه کې دي، هغه په نورمال شکل باندې مخکې دي. هغه امکانات مونږ مالي امکانات لرو. مونږ د یو کال نه را په دې خوا سپما کړې ده. په 2014 کې لکه څرنګه مونږ د دې شاهد یو، د امریکا حکومت سره مونږ 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې قرارداد لاسلیک کړ، او د دې سره د اروپایي ټولنې سره د 1.4 میلیارد یورو پر ارزښت باندې مونږ قرارداد سره لاسلیک کړ.
تاسو ویل چې هغه ماشونه چې د انکشافي بودیجې له خوا نه ورکول کېږي هلته یو څه ځان راغلی، آیا له عادي بودیجې پرته له انکشافي بودیجې نه هم تاسو ځینو کسانو ته ماشونه ورکوئ؟
بله، د انکشافي بودیجې نه بعضې مشاورینو ته، بعضې بالمقطع قراردادیانو ته ماشونه ورکول کېږي چې هغه په مختلفو ریاستونو کې ګمارل شوي دي.
جیلانی صاحب، وروستۍ پوښتنه، که څه هم تاسو مخکې ورته لنډه اشاره وکړه، څه وایي اوریدونکو ته، افغانانو ته، د نوي حکومت له پایل سره سم څومره نړیوالو علاقه پیدا کړي چې افغانستان سره مرسته وکړي؟ تاسو د اروپایي ټولنې سره او امریکا سره د تړون یادونه وکړه، نور څومره هیوادونه د تلیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغانستان سره مرسته وکړي؟
د ټاکنو د پایلو نه وروسته زمونږ اقتصاد په ښه کېدو شو، تجارت ورځ تر بلې ښه کېږي، تجارت زیاتېږي، او د ګمرکاتو په برخه کې چې سږکال زمونږ عواید د 15% تر 30% پورې راټیټ شوي وو، اوس ورځ په ورځ ښه کېدو دي.
د مالیې د وزارت د ویان ښاغلي جیلانی څرګندونې مو واورېدې چې وایي د روان میلادي کال تر پایه پورې د دولتي مامورانو د تنخواه ورکولو په برخه کې کومه ستونزه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
داخل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم د سه شنبې په ورځ د پاکستان د 19 کلنو د ټیم پر وړاندې مسابقه وکړي. د پاکستان پر وړاندې دویمه مسابقه به د 4 شنبې په ورځ ترسره شي. صالح محمد صالح د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې د مسابقې لپاره څنګه لوبډله تیار کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان لسکل نه دره سپیشل ورن کمیټه مخه غوډي هي پاکستان په څیر چې په بیلګې د خدمات یو تصویر چې افغانستان لسکل نه دره د پاکستان د ژوند یو د سبور ژوند له دره سره لوبي د سره کوي چې الحمدلله افغانستان ته چې در درې له دیو غته له سبا دا وخت ته شوی دا افغانستان لسکل نه دره پاکستان لسکل نه دره پر وړاندې لمړی لړګړې له په تل کې چې د دوه ملو وبا پر اپن کې له هشتم تاریخ یې راځي د میاشتې په هشتم تاریخ وو سي دا تصویر نشي دی لپاره
تر دې مخکې اوتک صاحب د افغانستان د 14 کلنو ټیم درې مسابقې کړې وې چې هغه ګټلې وې، ایران څخه، د قطر څخه، د غرز له کویت څخه. دا کومه لوبډله ده چې دغه مسابقې ګټي؟
د افغانستان شپارسکل لوبډله قطر سیمې او قطر کې آسیا په لور کټ سالې کې دی چې د افغانستان په ګډون په دغه لوبه کې دی چې واده دی. افغانستان په دې برابر شو چې پروسه په تری لوبه کې بریا ترلاسه کړي. سبب افغانستان په ایرستۍ لوبه کې دا هانګ کانګ سره لاندې ونه دی چې د هانګ کانګ د شپارسکل لوبډله هم په اورې لوبه ده. افغانستان د دې مسالې د جدول په سر کې ځای لري او هانګ کانګ او سړي مقام لري. په چې دا لوبه هرې لوبډله د چانس پر دې داسټا چې د
او د افغانستان ملي ټیم کومې مهمه مسابقې په مخ کې لري په راتلونکو میاشتو کې یا په راتلونکو اونیو کې؟
تاسو شوې چې د افغانستان لشکر نو بل په لړۍ سورځو کې عربي متحده امارات ته لاړ شي، ولته پرې ورو ته بل ماسي او ترافي د افغانستان ملي لوبل د عربي متحده امارات په تلګر سره څلور د رزمیلې د کې او داسې د ملي د صحاب یې لري.
تاسې زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو، د پاکستان او افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنو د سبا ورځ د مسابقې په اړه د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک څرګندونه واوریده.
خبری مجله اوري.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول ووري. دوستانو، د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله